مشال راډیو دا محل په خبر کې د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې زغل ایاز او مليحه امیرزاده درته هر کلی وایو په روانه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو اونیزه مزاحیه خبرونه پام کوا د خبرونې په دوه مینمای کې اوریدل شي خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له مليحه امیرزاده نه اورو
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته نن ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی د پاکستان خارجه چارو دفتر د هند استخباراتي ادارې او افسر پنیولو د هند اعلی کمشنر خبر کړي او خپل احتجاج یې ورته ریکارډ کړي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر له روسي ولسمشر سره د شام او یوکرین پر بحرانونو غږېدلې دي تفصیل د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر سرخار اسلام آباد ته ورځي د ایران ولسمشر د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د دغه هیواد سفر کوي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریات ماسپخین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستاني مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسلو خبرې کوي د ویل دا پر ایران د لانجمن اټمی پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی له حسن روحانی سره په وزیرانو اعلی چارواکو او تاجرانو مشتمل یو لوړ پوړی وفد سفر کوي ایرانی او چارواکو ویلي چې د تهران او ریاض ترمنځ په کړکیچ او د مسلې هواري په لړ کې د پاکستان په کردار به هم خبرې وشي د پاکستان خارجه چارو دفتر په بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې او افسر تر نیولو پس د هند اعلی کمشنر ورغوښتي او خپل احتجاج ورته ریکارډ کړي د پاکستان خارجه چارو دفتر په بیان کې ویلي د هند های کمشنر گوتم بموالی خارجه دفتر ته ورغوښتل شو چې د پاکستان خارجه سیکرټري د هند استخباراتي ادارې را د یو افسر په نیولو خبر کړي تر دې وړاندې د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز وکټي انصار له مشال ریډیو څخه خبرو کې د دغه افسر د نیولو خبره وکړه
د هندي استخباراتو را یو اوسنی افسر له جنوبی بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ
د پاکستان خارجه سیکرټری ازاد چودري ویلي چې د راد افسر په بلوچستان او کراچۍ کې په تخریبي هلو ځلو کې ککړ دی پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 کورنۍ د سرګڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل بیګا مشال ریډیو ته ویل د ننګرهار په اچینو ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي خو وسلوال پکې نشته داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان هم کونړ ته تللی خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري خبرونه له مشال ریډیو نوره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام او یوکرین په بحرانونو خبرې کړې دي په مسکو کې تر خبري غونډې وروسته بیګا خبریالانو ته کیری وویل چې له پوتین سره خبرې ګټورې وي د ویل دواړو په دې موضوع خبرې وکړې چې څنګه په ختیځ یوکرین کې واقعي اوربند ته ستنېدي شي او ورسره د یوکرینی پوزی پایلټ نادیا ساوچین کو پر برخلیک موغه کېدل چې د مارچ په 28 نیټه ورته په ختیځ یوکرین کې د دوه روسی خبریالانو په وژنه کې د ککړتیا په تور د 22 کلونو بند سزا واورول شو له کیری سره په ګډه خبري غونډه کې د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د کیری ته د ساوچین کو پاړه د خپل هیواد دریس روخانه کړ لاوروف ویل لمن دی چې امریکا به یوکرین د منسک موافقه عملی کولو ته هڅوي چې مقصد یې په ختیځ یوکرین کې شخړه پای ته رسول دي د اوویشت کالو تر چوپتیا وروسته د نوبل ادبي جایزې ورکوونکي سویډن میشتې ادارې د برتانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایراني فتوی غندنه کړې ده سویډن اکاډمۍ د مارچ په 24 پر ویب پاڼه په یو بیان کې په لومړي ځل په دغه فتوی او د رشدي د مرګ په سر په انعام خودو تنقید کړې دي او دا یې د نړیوال قانون یوه څرګنده خلاف ورزي بللې ادارې ویلي چې دغه فتوا په هیڅ صورت له غرب سره د ایران د تعلقاتو له عادي کولو سره هم آهنګي نه ښایي چې تېر کال د نړۍ طاقتورو هیوادونو سره د اټمی تړون په کولو یې ښکاره کول غواړي د رشدي خلاف فتوا د هغه د یو لیکل شوي کتاب سیټانیک ورسس په سر په کال 1979 کال کې د هغه وخت ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خمینی جاری کړی و عراقی پوز وایي له اسلامي دولت ډلې نه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات شروع کړي دي. د پوز ویان برید جنرل یحیی رسول تیره ورځ وویل د الفتح په نوم د عملیات سهار وختي پیل شوي. دوی ویل عراقي ځواکونو د موسل په ختیځ کې د مخمور له وړوکي ښار سره نږدې یو شمېر کلي له وسوالو خلاص کړي دي. دوی ویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف ورسره هوایي مرسته کوي. موسل د پلازمینې بغداد په شمال لویدیځ کې پروت د عراق دویم لوی ښار دی چې د 2014 کال په جون کې اسلامي دولت ډلې ونیوه. روسی خبری اجانسونه وایي له شامي لرغوني ښار پامیر سره د روسي ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی. انټرفاکس خبری اجانس بیګا د روسي هوایي اډې یوې سرچینې په حواله وویل د ځانګړو ځواکونو د افسر د ترهګرو پر اهدافو د روسو الوتکو بمبارۍ هدایاتو ځانګړې دنده ترسره کوله چې وژل شو. دې سرچینې خبری اجانس ویلي دا سرتېری چې پوه شو چې ترهګرې خواوشا دي نو روسو الوتکو ته یې وویل چې بمباري دې وکړي او د یو اتل په توګه وژل شو. تاس او ریا نووستي خبری اجانسونو هم د دې پوځي د مرګ خبر خپور کړي. البته دا نه دی ویلي چې هغه کله وژل شوی خو انټرفاکس خبری اجانس وایي دا پیښه تیره اونۍ شوې ده. او د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز په هوایي ډګر او د ځان ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو په تمځای د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په مقصد شپږ کسان نیولي دي. دا کسان د برسلز خواوشا په شاربیک او ژیت ولسوالو کې تلاشو او چاپو په وخت ونیول شو. د څارنوالۍ ویاند وویل درې مشکوکه کسان یې د برسلز په مرکز کې د څارنوال دفتر په وره کې ونیول. دوی وویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به فیصله نن کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبه یو د موسم حال لرا بیا اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1 روپۍ 10 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور، بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 23 او په کوټه کې 8 او 19 وي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپښین 3 بجې خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل چې ملي حامد زاده وړاندې کول. که رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په سفر دی. کارپوهان د روحانی د سفر په اړه څه تمیل لري؟
پاکستان کې د توانایي بحران دی او دا غواړي چې هغه ایران نه ګیس لاین پاکستان ته راولي.
د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتي ادارې را یو افسر د نیولو دعوه کړي.
سو کې ایک سرویم افیسر ہے وہ پدرن بلوچستان سے پکڑے گئے ہیں.
د منځنی کورمې د پاړه چمکنو ځینو سیدونکو له تیرې اونۍ راهیسې په پېښور کې احتجاج کوي.
اوبه بالکل دومره تکلیف ده، کم سے کم یو دوې ګمټې پیدل لاره ده په هغه پخرو باندې راوړي.
اونیزه مزاحیه خبرونه پام کوه کې به خوندوري خبرې واوري.
غوګونه چې په څلورویشت ساعته کې 22 ساعته غیبتونه سازشونه خارخي نه سړي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو دونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په 2 ورځنی سفر دی. د پاکستان د بارونو چار وزارت وای چې د نوموړي سفر مخه د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز اړیکې پراخول دي. خوشنون کې وای د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکېچ او په دې لړ کې د پاکستان رول دی. سعودي عرب تر هغې وروسته له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړلې چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې پر سعودي سفارت ورننوتل. هغه مهال ایرانیانو ځکه مظاهره کوله چې ریاض یو شیعه عالم نمر النمر د پدار وزړولو. ملي امیرزاده د ایراني ولسمشر د پاکستان ته د سفر مختلف اړخونه څېړلي دي.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی خای چې له دې سره به پسې مکه نه یوازې پر روان تاوتریخوالي کې کمی راشي بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوي دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په دې وروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړی و. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز وایي چې سیمه ییزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے ادا والی چاہ ایران نہ گیس لائن پاکستان طرح ہوگی بلک رفتہ دا پاکستان سعودی سرا پھر ظاہر پلکات دی بس چکلا ایران باندے بینکوئی پابندیاں کمی شوی دی اور داری صدر پاکستان طرح روان دے دا پاکستان کوشش بتا دی چکن دا توانائی دا پارا تیل اور گیس کم کرامت دے آگے کی زیاد نہ زیاد بے دور خبریں پاکستان اور ایران منس کی ہوشی اور دین رفتہ دا پاکستان امدادوں کے اور پاکستان میں ورکران اور پتلو کی اضافہ ہوشی اور دے سرا سرا میں پاکستان دا غواری یمن اور دے عراق اور دسیرہ معاملاتوں کے پاکستان دس اخکارہ نے شی جیغا سعودی عرب سرا ورار دے بلکہ آدھے یوں غیر جہدار اخکارہ شی.
ڈاکٹر سرفراز وائی پینحال کے دا پاکستان سیاسی مشانو ہم پا حکومت غق کردے دے چی دا سعودی عرب او ایران پا معاملہ کے بے طرف پاتی شی او دا دوانو حوادونو ترمینس دا سولے لپارا دا منزگڑی کردار تر سرکڑی. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابته شي.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے.
زما په فکر پاکستان دا کوشش کبھی چلے ایران سره تعلقات لا نور خکڑی. پاکستان دا ہس ہم کبھی چے دا سعودی عرب او ایران ترمنس په اختلافاتو کی کمی راولی او کم ممکن وی نو د یو داسی سالسی کردار تسر کړی چې د دوی ترمنس کشالې کم کړی شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقه وارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه خای او په خپل دایرو کې دننه دی وسی.
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور پلینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا حسن روحانی تر دوری مخ کے روان کال پسر کے ایران تتللیو چی مقصد یہ دا ریاض او تہران ترمیز دا کڑکے چنو تعلقاتو آرام ولو. کارپوہان دا ہم وائی چی ممکن دا ایرانی اولس مشر اسلام آباد تا پا دورا کی دا پاکستان او ایران ترمیز پا گیس پائپ لائن منصوبہ خبری اوشی چی پا تہران دا غربی بندیزونو لاملا دا زند خکار شیوا. بلخوا سفارتی سرچینو رسنو ته ویلي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دستخط وشي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو نورکو زو کوټه ته د بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را یو افسر د نیولو داوا کړې. د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختي دا خبره نن سهار وختي مشال راډیو ته تایید کړه. هند الله هم په دې اړه سندي ویلي. تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورٹ کې اورو.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یې د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته یې منتقل کړی دی. د پاکستان یوه اردو ژبې ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډېر معلومات راسره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت له ما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره شته، لیکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګرۍ ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
درنو دونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د افغانستان شخړې یوازنی حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد د هغه هیواد اصولي او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. دا خبره د بارونو چار وزارت وین نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بارونو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوښښونه جاري ساتلي دي او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وړومبي دور مذاکراتونه پس کیږي. دی وایي
د افغانستان شخړې څه فوځي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت امن ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولې سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسې لپاره د سهولتکار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسې په اړه د افغان امور کارپوه او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز سره راتلو د انکار نه پس اوس دا پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکړم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې دپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالۍ لپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړی شي، هغه تر اوسه پورې تړلی شوی دی. هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، قیدیان دې خوشي کړي، نمازدي خوشي شوي دي او که یو څو بندیان خوشي شي نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي. بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بحرې دپاره واخیستلی شي نو په هغې کې زما په نظر باندې څه په کار دی چې څه رکاوټ نه وي.
یاد دې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې وروستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوي وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي درنو اردوونکو د منځنۍ کورمې د پاړه چمکنی وزین اوسیدونکو له تیرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې احتجاج کوي. وایي په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نشته. دوی وایي د دوی پر حلقې د نامنیو له کبله انتخابات هم نو شوي ځکه د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې استازي نه لري. د دوی د ستونزو په اړه نور تفصیل د زلان یوسفزی په راپورټ کې اورو.
د ژوند د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره پېښور کې په احتجاج ناست د کورمې جنسې پاړه چمکنۍ له اوسیدونکو یو کس نور محمد مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هیڅ بنیادی اسانتیاوې نشته. هسپتال ترې ډېر لرې دی، یو سرکاري سکول شته خو استادان ورته ناراضي.
څلور قومه چمکنایو او د مو داسې علاقې دي پوه شي چې هغه علاقې ماته لکه سکول نه، هسپتال نه، اوبو نه، بجلۍ نه، دا ټولې محرومې پاتې شوې دي. بچی مو بې تعلیمه پاتې شوې دي. او مطلب داسې دی د مو قومه ته لکه ډېر پهاړي علاقو کې دی، ډېر غرونو کې دی پوه شي. هغه غرونو نه چې مو ماته د ځنه بیماري ته جوړه شي نو مو مطلب دی ور سادې پړه شي نور ته رسوو. نو مو مطلب دا شی دی پوه شوې چې هغه ډېر په تکلیف باندې مریض ماته زیاته رسره ورسیږي چې هغه لیاړې کې رسره ماته دی یو مړ شي یو ماته په تکلیفو دی مو ماته سپتال ته ورسوو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکو حاجی ګلمرجان وایي چې تر ټولو غټ تکلیف ورته د اوبو د نشټوالي دی. سړی بهر مزدوري کوي او زنانه او ماشومان یې له اوبو راوړلو نه وزګاری کی.
نوی کلی شو، ګلو غونډی شولا، پټک شولو، شپې ګواته کلی باغ شوې تقریبا کم سې کم زر خورا بدی به وي. اوبه بالکل دومره تکلیف دی، کم سې کم یو دوې ګمټې پیدا لاره دی په هغه پخرو باندې راوړي. اوبه ډېره مشکلات نشته دی، بس اندازې خپل لږ پلاستیکي پایپ ما پولګو هغه لارې کې کاټ را کاټ شي کله خوړ یوسي چې یوسي.
پاړه چمکنی د کورمې جنسې د قومي اسمبلۍ په اته دېرشمه حلقه کې ده. په یاده حلقه د 2014 په ټول ټاکنو کې انتخاب د ناسم امنیتي حالاتو له وجې ځنډول شوی وو او لا تر اوسه پرې ټاکنه نه ده شوې. د عوامي نماینده د نشټوالي له وجې د پاړه چمکنی په احتجاج ناس اوسیدونکي له ګورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړانه د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي او وایي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجي ناسته جاري ساتي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو اوردونکو زو کراچۍ ته. د پاکستان د موسمیاتو محکمې اټکل کړی چې په راتلونکي ورځو کې د ګرمۍ چپې نور زیاتې شي او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې ګرمۍ زیاتې دي شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې رستو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې سخت بارانونو او طوفانونو له وجې ځاني او مالی زیانونه هم اوریدلي وو. د موسمیت محکمې خلکو ته خبرداري هم ورکړې ده چې د دې لپاره دي حفاظتي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورټ کې.
کراچۍ کې د موسمیاتو د محکمې ویان ډاکټر عبدالرشید د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې ښار کې د ګرمۍ لوړه درجه په زیاتېدو ده او د تیر کال پر رنګ روان کال هم ګرمې چپې راتلې شي. پرون په ښار کې د ګرمۍ لوړه درجه 34 وه، نن موږ وایو چې 35 پورې به وي. دغه رنګ د اپریل په میاشت کې به دا نوره هم زیاتېږي او مئی میاشت کې به د دې نه هم سیوا وي. دغسې موږ د اندېښنه لرو چې د مئی میاشت او د جون لومړۍ 15 ورځو کې ګرمې چپې په ښار کې راتلې شي. د دې وروسته به د بارانونو موسم شروع شي، بیا به گرمی پہ کمی دو شی
مانسون کی آمد ہو جائے گی، پھر کلاؤڈ آ جائیں گے تو پھر تھوڑی سی شدت میں کمی آ جائے گی. یہ وجہ
ہے گرم چپو یا ہیٹ ویو پر اڑد پیخور پوانتون دا ماحولیاتی سائنس یعنی انوائرمنٹل سائنسز دا سانگ استاد ڈاکٹر شفیق الرحمان وائی چکل دا معمول نہ گرمی مسلسل 100 زیادہ پاتی شی مدا بیا عام گرمی نوی
فصل اور 3 دور لگاتار ٹیمپریچر اوچت پاتی شی دا ایوریج لا تقریبا 5 ڈگری فور اس لگا ہیٹ ویو اس لگا فرق کے جو نارمل ٹیمپریچر پر اس کے اپ مثال پر طور والے
ڈاکٹر شفیق وائی کی دا ماحولیاتی بدلون یوازی پا پاکستان کی نه دی راغلی، خود کراچی په شمول پاکستان تیزه کا متاثر دے چې دلته خلق د گرمی نه د بچ کے دو پاڑا خبر کیا نه لري.
کراچی کے تو کم پرو کالے ویو ڈگلے جون کے داغا وقت کے گورے انڈیا کے محیط میں براغلی دی، داغا وقت کے فرانس کے براغلی، سو کالا وقت کے یونان کے براغلی، سابارک کے براغلی، تو دا سختہ دی پھٹھو نے لڑائی کی جگہ ٹیمپریچر دے سیوا کے دو عمل کے دے نو آگا پا یو مخا در روان دے.
پا کراچے خار کے پا عمومی توگا موسم گرم بھی خود تیر کال دا معمول نزیات گرمے لکبلا گرم و چپو یا ہیٹ ویو خلق زیاد متاثر کریو چی لکبلا دا 200 نزیاد خلق ملشویو. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچے.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو.
درنو ودونکو، 13 ورځ په خوست ولایت کې د افراطیت په وړاندې د مبارزې دوه ورځنۍ غونډه پایتا ورسیده. د دې غونډې نور حال به د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې واورو.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوی سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرانس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرانس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، په کې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 250 دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنجشنبه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد ډاکټر محمد فتحي النادي د کانفرنس په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د یوې سوله ییزې اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوی مهم اسنونه وبلل.
اول علم او پوهه په کار ده، د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي، د عدالت تامینول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او که چیرته نکیده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل، نو انشاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
ډاکټر محمد فتحي النادي زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغسې ناوړې کړنې، د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل، د یو چا ته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه، دا په کلکه علما غندي او د تنا روا کړنې
وایي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي وحیدالله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیدې او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیدې لحاظه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو همدا وجه ده د افراطیت هغه دی چې بې ځایه قتلونه کیږي، همدارنګه بې ځایه ښځې سنګساریږي.
د خوز د خزو چار رئیسا د خزو د حقوق تلف کدل خوانزیو تا دنجونو نپری خودل او دوی لپاره د لازم روختیایی اسانتیاو نشتون هم پا دی طولنه که د افراطیت لعلت نسخه بودی
افراطیت د افغانستان د خزو پا وزا بنده دیر بد تأثیر کوی زکا د خزو د حقوق پا برخه که د دوی حقوق تلف کیگی دامی و افراط ده خوانزیو تا نپری خودل دنجونو دامی و افراط ده افراطیت بالاخره د خزو ذهنونه مغشوشوی خزی د خپلو حقا حقوقونه محروبوی
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځنی کنفرانس کې او تنوای ناول مولوی حضرت الله ویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو دینی عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاری پورې تړلی دی او دا همکاری چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي امنیتي او اقتصادي ستونزې کمې وي
درنو دونکو له خوست ولایت څخه زو کونړ ولایت ته دا کونړ ولایت چارواکي وای د اسلامي دولت یا داعش وسلواره ډله په هغه ولایت کې هیڅ ځای نه لري او د نفوس پراخولو تبابه نه پریښودل کیږي امنیتي چارواکي دا هم وایي چې په کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي خو ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به یې ونه زغمي اجمل ان نور تفصیل سره
د کونړ د امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل تایید کړه چې د داعش ډلې 15 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوي نوموړی وایي د ننګرهار په اچین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ښاغلی سید خیل وایي دې ماتې خوړلو داعشیانو 15 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلته انتها وختی خو دا یوه شایع واو داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سید دی په دې ډله کې شامل وي حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي د کونړ امنیې قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړه شوې داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته ښاغلی سید خیل وویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ سید خیل وایي خلکو موږ هم پېژندلي یو دوی هم پېژندلي دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري د کونړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی
درنو اوریدونکو له کونړ ولایت نه زو لوګر ولایت ته د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي تعلیمي کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هر ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه یوه افغانۍ راټولیږي او بیا په دې پیسو سکولونه یا ښوونځي ته ودانۍ جوړوي د چارواکو په وینا دا مهال د لوګر ولایت 111 ښوونځي ودانۍ نه لري نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي
د لوګر والی حلیم فدایی مشال راډیو ته وایي کچیرې د لوګر له زده کوونکو هر ورځ یوه یوه افغانۍ راټول شي نو دا په میاشت کې 4.2 میلیونه افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیونه افغانۍ ورزنې جوړیږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په دریو یا څلورو کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي نه یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو نو مګر ولای سو له دریو نه تر څلورو کالونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي
موږ به ښوونځی په خپله جوړوو او په ښوونځي باندې پیسې لګول دا بې ځایه نه دي بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانځی د چارواکو له لوري پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
زه باور یم که چیرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست په ټول کې د پوهنې وزارت د پزان بسیا شي
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون په اساس ستونزو کې حسابیږي د لوګر د ولایتي شورا یو تنغړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 111 به ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري
دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو دغه پروګرام په کامیابولو کې انشاءالله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي
د لوګر چارواکو وویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کېښودو لګیا دي تر څو هره ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یوه یوه افغانۍ واچوي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
مشال لري تاسو وګي درنو اوردن کو د خبرونه په دوي منمای کې تاسو لپاره 19 پروگرام پام کوه هم لرو خو وخت شوه دي د ماسپخین درنی می بجی ملي امیرزاده نه خبرونه لندي زور
د ایران ولسمشر حسن روحانی له یو لوړ پوړي پلاوي سره په دوه ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېر ماسپښین خبرې اعلان ته ویل روحانی به له پاکستاني مشرانو سره په لیدلو کې د تهران او اسلام آباد همکارو پراخولو او پر نړیوالو مسلو خبرې کوي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په بلوچستان کې د هند د استخباراتي ادارې یو افسر تر نیولو پس د هند اعلی کمشنر غوښتي او خپل احتجاج یې ریکارډ کړی دی. د پاکستان خارجه چارو دفتر په یو بیان کې ویلي د هند هاي کمشنر گوتم بنگوالی خارجه دفتر ته وروغوښتل شو چې د پاکستان خارجه سیکرټری د هند استخباراتي ادارې د یو افسر په نیولو خبر کړي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش وسلوالو 15 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل بیګه مشال ریډیو ته ویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې تر امدیات وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام یوکرین پر بحرانونو خبرې کړې دي. په ماسکو کې تر غونډې وروسته کری خبریالانو ته وویل پوتین سره خبرې ګټورې وې. د 28 کالو تر چوپتیا وروسته د نوبل ادبي جایزې ورکوونکي سویډن میشتې ادارې د برتانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایراني فتوی غندنه کړې ده. سویډني اکاډمۍ د مارچ پر 23 په ویبپاڼه په بیان کې په لومړي ځل په دغه فتوی او د رشدي د مرګ په سر په انعام خودو تنقید کړی دی او دای د نړیوال قانون یوه څرګنده خلاف ورزي بللی. عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې نه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویان بریج جنرل یحیی رسول تېره ورځ وویل د الفتح په نوم د عملیات سهار وختي پیل شوي دي. روسي خبري ایجنسونه وایي له شامي لرغونې ښار پالمیرا سره د روسي ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی. انټرفاکس خبري ایجنس پیکا د روسي هوایي اډې یوې سرچینې په حواله وویل د ځانګړو ځواکونو د افسر د ترهګرو پر اهدافو د روسو الوتکو بمبارۍ هدایتو ځانګړي دنده ترسره کوله چې وژل شو.
ملي امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج زهیب د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغوټ کړي دي.
نن ته پاکستان اکثره مقامی رسپانو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلې دي. په دې کې د پېښور نه خبرېدونکي مشرک رسپانه خپلې ادارې کې وایي په پېښور او خوشا سیمو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او د غرنګ لدې وړاندې هم بارانونه شوي دي چې له وجې ډېر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وژل شوي دي. خو دې اوسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نور هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله په رنګ دا ځل هم حکومت سره سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو سه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوي دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو ډېری لارې کېدې شي او په مرګ جوبلی یا کورونو را پریوتو ک پوره کابو ون مندل شي نو کم از کم د دیش میرا رقمې دي شي. د ریاست ته ویجی د سیلابونو لوی وجہ یو خوا د زنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره پکلو خاریو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست کریشی نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. اداریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیزارې دل پکار وی او د بارانونو او سیلابونو نوړاندې بورلا غوړه منصوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل اداریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادری مذهبي تہوار هولي و منزل شو او په دې موقع د سین حکومت د عامه رخصتي اعلان کړی وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو وستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر نا وشوا. د ادارې په وینا که څه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې په 15 مارچ به د هولي په موقع عامه چوټي وي خو د سین حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. ادریا اخري کې لیکي اقلیتونه هم د پاکستان محب وطن خلک دي او دومره په دې وطن خفه کیږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تهوارونو په موقع عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو درکو امریکایي وال سټریټ جرنال لیکي د سعودي عرب او ایران ترمنځ اختلافات په سیمه کې د فرخیست او تریخوالي زیاتېدو لامل ګرځي. ورسپانې لیکي په دې صورتحال کې اوس د پاکستان لپاره ګرانه شوي چې له تهران او ریاض سره یو ډول اړیکې وساتي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په افغانستان کې د سولې په مخه په جوړ شوي څلور اړخیزه کمیټي کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې په هغه هیواد له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. اسرار العلوم د دغه لیکونو مهمې برخې دروروي.
وال سټریټ جورنال لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت پاکستان سفر کوي چې په مسلمانه نړۍ کې فرقیز شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او دې لړکې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزی کړي دي. تمه څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایراني ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې اوس له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډېر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډېر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په شپږمه ترسره شوه. دا کمیټي چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي، موخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي د جنوبي اسیا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکي هیواد چین رول له نورو خواوو ډېر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې یې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. له دې هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدامنی د چین پولو ته داخله شوې چې له وجې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځه کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمېر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهدې کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
درنو اوریدونکو، تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د څلوېښتو کالو د بند سزا اورولې ده. دې عدالت تېره ورځ په خپله فیصله کې ویل چې په نوموړي له 2092 کال څخه تر 1995 کال هغه د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې د نسل وژنې او د بشریت ضد جرمونه ثابت شوي دي. نور تفصیل د اجمل ان رپورټ کې ورو.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ کراجیچ د 10,000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی و او هدف دغه ته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیسا ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایاتو دې محکمې همدارنګه کراجیچ د وژنو، سخت دریځۍ او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایوو د 4 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو، پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي وویل کراجي چې په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسېدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبریال وایي د محکمې دې پرېکړې ډېر خلک مایوسه کړي، وایي چې ولې کراجي ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نور ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربني څاپه ډله ییزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمري بند محکوم شوي دي. کراجچ پرده د یو لسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پوخانی سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي و او ویلي چې کراجچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله
اجمل اندو چې تاسو رپورټ لاندې کولو درنوونکو، د فرانسې خبری اجانس وایي د نړۍ یو شمیر هیوادونه د طبي ناورینونو له ګواښ سره مخامخ دي. اجانس د یو وروستي رپورټ په حواله وایي د سیاسي نارامۍ ښکار د ایشیا او افریقا ځینې هیوادونه ښایي له قدرتي آفتونو څخه لا نور اغیزمن شي. د لیکنې نورې برخې هارون باچا دراوروي.
د فرانس پریس خبری اجانس لیکنه وایي د آسیا یو شمیر هیوادونه او غټ ښارونه داسې دي چې سمندري طوفانونه او زلزلې پکې راتلی شي او نفوسو ته زیات زیانونه اړولی شي. خو د آسیا په مقابل کې د افریقا ځینې هیوادونه اوسیدونکي یې ښایي د قدرتي ناورینونو له لاسه زیات وځپل شي. اجانس د مرسک میپل کرافټ نومې یوې برطانوي ادارې د شمیرو تر مخه وایي د جنوبي آسیا شاوخوا 1.4 بلیونه خلک چې د هند، بنګلادیش او پاکستان وګړي پکې شامل دي، د سمندري اوبو د سطحې لوړېدو او زلزلو له کبله د سیلاونو او تیزو سیلیو په څیر قدرتي ناورینونو له خطرونو سره مخامخ دي. د بنګلادیش 30%، د هند 20% او د پاکستان 70% خلک کېدلی شي له دغو قدرتي آفتونو اغیزمن شي. همداراز د چین، انډونیشیا، جاپان او فلپاین وګړي هم له ورته خطرونو سره مخامخ دي. خو که د دغو ناورینونو له وجې خلکو ته د زیاتو ځاني او مالي تاوانونو وختو خبره شي، نو یو شمیر افریقایي هیوادونه بیا تر ټولو مخکې دي. په رپورټ کې جنوبي سودان د هغو افریقایي هیوادونو د لیست په سر کې یاد شوی چې قدرتي آفتونه پکې خلکو ته زیات زیان اړوي. له جنوبي سودان وروسته بیا بروندي، افغانستان، چاډ، نایجر، سودان، مالی او کانګو هیوادونه یاد شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي د قدرتي ناورینونو مخنیوی د حکومتونو د وس کار نه دی، خو د هغو د زیانونو کمولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه او ستراتیژۍ جوړېدی او عملي کېدای شي. په رپورټ کې د فلپاین پلازمینه منیلا د نړۍ یو له هغو غټو ښارونو یاده شوې چې یو زیات شمېر اوسیدونکي یې د سمندري طوفانونو او زلزلو له خطرونو سره مخامخ دي. د جاپان سرخار ټوکیو په دویم او د انډونیشیا پلازمینه جکارتا په دریم نمبر دي. د اجانس لیکنه د برتانوي ادارې د رپورټ په حواله زیاتوي که حکومتونو غواړي خپل وګړي د قدرتي ناورینونو له خطرونو محفوظ وساتي، نو اړینه ده چې په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو او سیاسي ثبات لپاره کار وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنوونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. افغان ولسمشر د هیواد په شمال کې له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې له تاوتریخوالي دي ډډه وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی اشرف غنی په شمال کې د تاوتریخوالي څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دې رسو کې په بلخ او فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والی عطا محمد نور پلویانو مظاهرو پر مهال په تاوتریخوالي کې مرګ ژوبله وشوه چې له کبل یې په شمالي ولایتونو کې حالات کړکېچن شول. نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې ورو.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استول خبر پانه کې کڅ هم د کوم مشخص ته او تریخوالی یادونه نه دکړي خوې د غیر مسول وسلوالو ډلو ترمنز ورستین ختی د هیواد لنافذه قوانینو څخه کار سر غړونه دا او د افغانستان حکومت د دغه ټکرونو د پایتریستو غوښتن کړي دا ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنوی ته په استول ویډیوي پیغام کې وایي
پرګوزری احتجاجات او مظاهرات مسالمت امه
دی وای د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سولیز لاریونونو او احتجاجونو تر سره کول د هر افغان حق ته خو په تاوتریخوالی د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالی کې خکیل کسان و پیژنې او د قانون منګول ته وسپارل
کړه به په چی قانون وسپارل
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پانه کې خپل پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دی پای ته ورسوي چارواکي ورسلاغه د عکس العملونه خي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنځشنبه پورس تر فاریاب ورسیدل او د غلطه په تاوتریخوالی واوختل مولوی اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرونول د دوی پر سولیز لاریون د جنبش پلویانو د ذکر چې د پوینا یو کس پکې وشل شو او 15 نور ټپیان شو د فاریاب د والی ویان د احمد جاوید بیدار بیا د پیخي پاړول چې د دواړو لورو موترس پلویان په میمنې خار کې خپل کې مخامخ شو دي د وی خار ډیر وړو کې دی لکه د مرخه د خار په وڅلور لار کې دواړه ډلې یو بل سره مخ کې یو شمیر وسلې تلاس کوي هوایي ډز کوي چې پکې ملکی کس وژل شو او 15 ټپیان ظاهران د مظاهری اعتراضونه ورپسې ته وتریخواله په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو ل څیرو لوپایل شو د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لري شبي یا څیرل شوی ولایتي چارواکي دا به ځای بولی او ایواز یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کاروباله پرون د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ول چې په بلخ کې وسې اعتراضونه پای ته رسیدلی او کوم ستونزه نشته نو مولید خاغلی دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځان تورن کړی افغاني ورکامز رسپانې په دې موضوع په خپل یو ریپورت کې ارکتا د یو نګدې کس چینو مینه د یاد شوې لخلي ویلي ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او تا محمد نور دواړو ته پیغام استولې چې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړي
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په اړتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سرور دا ورته څنګه ښکاری دی
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لري تاسو وګورئ درنو ودونکو اوس وخت شپې د ونیزي مزاحیه خبرونه پام کوا دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره امال الله ناصر او زموږ نور همکاران تاسو لپاره جوړوي نو راځي چې د دې ونی پام کوا پروګرام نه خوند واخلو
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال ده او دا بیا گورگین جمال ده ورسره دی داسی خبرونه په دماغ داسی لگی لکه چی تکونه دا دماغ بلکی پیچونه او سره داسی پا غصه کی لکه سکویلی جیوی دا مرچو سگریتونه نو ګرانو او مدام پرنګارنګ غوسو اختمل گرو دا گورگین جمال مرچکی نیکی هلی او دعاگانی ومنی مونتنو اوس را پاته یا خو دواګانی دی یا بیا شور واګانی او جینو جینو ته بیا هر شپه حل واګانی په دې هلیو چې پخې ډیری حلوا به پیښ شوي او د یوه لوی شوروا خور ملک به میلمانه شوي است. خدا دعا کوم چې د ښه ملک یا خان به میلمانه شوي است، د هغه ملک یا خان نه چې درې درې ځای خرچ شوي وي، درې درې واره خطا وتلي وي، خپله خو پرزیدلی وي، د ځانه سره یې پوره قوم پوره قبیله هم پرزولی وي. هسې خو مونږ ټوله په وار وار تیروتلي یو، خرچ شوي یو، په څټ کې وهل شوي یو. اوس خو عادت شو چې د ورځې درې درې ځلې دغه معاملات را سره ون نه شي، په سر کې مو درد وي، اوږې مو میږې میږې کیږي او څټ مو خارخ کوي چې په کومه ورځ د ملاوت نه ډک خوراک و نخرو د نس نه ټلیفون راشي چې هلکه سنګاپور ته خو نه یې تللې، دا دې نن څه شي را واچول؟ نه د ګریسو بوی ځي، نه د موبلایلو خند کوي. غوږونه چې په څلورویشت ساعته کې دوه ویشت ساعته غیبتونه، سازشونه، پنځوس کبیره او شپیته صغیره کنځاوې وان اوري، د پولیس او رینجر پیچونه ونه خوري، خارخ یې نه سړیږي. په سترګو کې چې دوه کیلو خړې دوړې، درې کیلو تور دودونه ورنه شي، لیدل نه کوي. بدن چې څوارلس ډینګې او پنځلس سرکۍ ماشي او پنځه ټنډې غالبوزي اونچي چې مړ پروت وي. نو ګرانو، په بس او رکشو کې جنګېدلو او شاربل شو اورېدونکو، دا وخت مونږ تاسو بیایو یوه داسې مسافر ته چې دوبۍ ته په جهاز کې تلی او راغلی دی، هغه هم په ژوند کې په لومړي ځل. د ده څه ګیلې دي او څه مشورې توتکۍ یې تاسو ته اورول غواړي. نو ورته غوږ او سپږمې شي د ښاغلي مسافر خان هوایی مرکې ته.
مسافر خان وای صاحب، د جهاز سفر سرنګو
های 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 های، بس صدر ته وایم تو ته کو ډیر خوندي وکړو دغه جهاز. اوف اوف اوف، ډرایور شین خاله، منشی درخانه، کلینر لا ګل مکه وا، چې دا یو واری به درته وخندل او بیا به درته وې چې اکسکیوز می جوس کا شربت. دا زړه به مې راته وې چې بس په دغه جهاز کې وای د غرنګ ټوله ژوند په هوا کې وای وای، لیونۍ وای، سودایی وای، د دې موسکا او زمونږ اسویلی وای. واخ
یو یو یو، نو ته د دې نه دا مخه په جهاز کې نه وې تلی کس؟
اے ولی مسخری کئ، مون خو ټوله عمر په بسانو کې سفر کړی دی، او بسان هم هغه بسان چې انسانان کم او سانډاګان او ګډان پکې زیات وي.
څه مطلب؟ د انسانانو سره سانډاګان او ګډان؟
ولی په انسانانو کې سانډاګان او ګډان نه وي؟ څه تا نه دي لیدلي؟ صرف شکلونه د انسانانو وي او عادتونه او خبرې ټوله د سانډاګانو وي. تا زمونږ ځینې پلرونه نه دي لیدلي؟ خپل زوی ته خپله وایي، وایي د هغه نومې نشم اخیستی ځکه مې چم وکړي، وایي د هغه بچی. ځینې خو بیا خپل بچي ته په خپله وایي، هغه میاو میاو چې کوي، وایي د هغه بچی. ځینې بیا غوایي ورته وایي، ځینې بیا د غوا بچی بولي. اوس دوی په خپله ورته وایي، نو مونږ خواران څه ویلی شو؟
نه ته دا خبره پرېږده، دا راته ووایا چې په جهاز کې شکایت د څه و؟ خلک د جهاز نه ډېر شکایتونه کوي.
یره نور خو ډېر ښه و، خو بس دا باتروم یې ډېر کوچنی و.
یو نو ته بیا څومره باتروم غواړې؟ اتڼ خو به نه پکې کوې.
بلې ډوډۍ نه و د کار، خو بس دغې شینخالۍ د خاطره مې وخوړله. ګنې دا برګر مرګر او پیټیز میټیز، دا سینډویچ، دا زمونږ د خلکو خوراک خو نه دی کنه.
نه نو ته بیا څنګه جهاز غواړې؟
ما اختلاف د جهاز د کرسیانو سره دی، یو خو تنګي، بل بیا هغه شینخالۍ وایي ځانم ټینګ وتړه. ما که جهاز را وایستی نو یو خو به چارپایي یعنی کټونه پکې ږدم، بالختان به پرې اوار وي، چولم او توکدان خو نو بیخي ډېر ضروري دی.
یو یو، دا خو نو جهاز نه شو، مستانه هوټل دې ترې نه جوړ کړو.
دغه خو خبره ده، ما ټیکټ واخیستې، اخیستې مې دی کیا؟
او او، اخیستې دی دی
چې ټیکټ مې اخیستې دی، پیسې مې ستا د خوښې در کړې دي، نو نسوار ولې نه وکم، بیړۍ ولې دود نه کم، چلم ولې نه کړم سور؟
آخا بل تجویز
بل تجویز بل تجویز دا دے چی دا پائلٹان ٹول فارغ کوم ہر اورز ہڑتال ہر اورز نخرے
نو جہاز بچلوی سوک
ولی زمنگ دا بسانو اور رکشو ڈرائیوران
یو یو دا سڑے سوائی دا رکشو او دا بسانو ڈرائیوران با جہاز سنگ آلوزوی
کمال دے چی یو سڑے زمنگ پا دے تنگو تنگو او رش والا روڈونو کی رکشے آلوزوی بسان او چینچے آلوزوی نو جہاز خودے دا آلو توسیز او بیا پا روڈونو باندی جمپونا جلا معشومان او فکیران جلا اناڑی سائیکلانو چلو ارو والا جلا پستر گو مازور ابو ڈاگان جلا جاز خو پاوا کی روانی دایو مصیبت ہم نشتا پکی
شابش کستا داغا کمتی تجویزونا ہوں نو انشاءاللہ زمونگ آغا آخری دری چلور جازونا با ہم بیل سٹاپ لان دی رو غرزوی
ہاں خوائی تر سٹاپ میرا پیاد شل زمان جاز با صرف پی ایرپورٹ باندی نکتا کی
نو بیا
انشاءاللہ زمان جاز چل دوبین مسافران راوالی نو سیدہ با وزیران او مسودان شمالی او جنوبی وزیرستان دا ورسوی نور کا سگزای او کا کاکڑ کا کوئیتوال او کا کنداره چول با دا خپل خپل کور دروازی تا ودروی اونو یو خواغ خوار دا درو سلور کلو دا مسافره پس خپل کور تر روانوی بیای دی لکور 50 کلومیتر لیریخ کتا کی بیانو چکسیان، بسان، رکشی، ستریا، گنٹکپان
آخر تکیتان او بوکنگ خوبا پا ایرپورٹ کی کیگی کنا آخر دا پار خوبا زینو
دا چیشی بوکنگ ولی ٹکٹ جاز ودروا پر ولی کا پہلے آئیے پہلے پائیے چی ارسو کول راشی اگر روخی جوا چی سیٹان ڈکشون دا نور پا مابین کی ودروا آخر خلق پا بس کی خوم دروی گی کنا
او کبیا ہم خلق پاتشو نو بیا
او اگر پچت کی نو منی بلکی ویتر لکا گڑان چیون الوی گی
او کبیا ہم ولوی دلا دا جاز پا سر ہوا دیر سخت تیزوی
نا دا دا بسانو پا سر دا پکپانو پا باڑی کی آوا تیز نوی آخر حل تم انسانان سفر کئی
کول وی دا نوبیا
دا ہوئی خپل قسمت کول وی دا شاید کا پاتشو غازی
توبم می دا اخا دا خوراک بچا انتظام استاسو پا جاز کی
دا صوبت کاسا دا شملو منگے غڑکا کبھی ہم دا چا نو خوخا خپل لنچ دی پا جیب کی راوڑی خوری دے
توبم می دا
نوگرانو پا هوا کی آوائی ملگرو اوس بلگ لاندی راخ کتشو او بوب مزوسی دا ستوڈیو ٹینشن تی گڑ بڑی شن تا چرت چی دا وقت تا کم بخمل سی برا غلی ده ستاسو دستونزو دا حل دا در خودلو دا پارا نو ستاسو ستونزی او دا حکیم سیب زمونزی فون نمبر 000 شونه 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 حکیم صاحب حکیم صاحب ته خو یو دعا یو تعویز راته وکړه که دا لندن والا او د آسټرلیا والا مهربانه شوه یو ویزا یې راکړه دلته خو نه کار شته نه روزګار دلته درم ملته درب
خپل وطن خو مو ټوک ټوک کړو اوس مو د هغه ځای پروګرام دی د هغوی وطن نه دی ملکې ناپرسان چې بې قیمته دی پکې انسان هرې خوا ته توپنچې او توپکان ډنګي مچرې او لوی ډنګي مچان دلته درو زلته ټکان
حکیم صاحب حکیم صاحب هم دا کوچنیان مې ډېر شیطانان سول نه زما خبره منې نه د پلار خبره منې یو لا هم پر لار سم نه ځي
نور ورکوي فیسبوک او موبایل نور یې ورکوي په کمیشن کې اخیستل شوي روپۍ نخرې او ګاډۍ چې یو پیسې کږی شي بیا سیزونه دوه نمبره نو د دغو نه خو به پیدا کېږي کاږه ماشومان کاږه ماشومان به کوي کاږه حرکتونه نور به نو څه کوي که نه
حکیم سیب ای حکیم سیب پا دا نغمه دیر سخت مینیم کاغه نوی گلپان هم سعی ده خیر ده نازی اکبالم دیر خرخک ده توا یو دم یو تعویز بنا رو که چه پر ما هم یو سندر روی
چوب با تمیزا
زاکینیم کودگر خونه منا
او بیا زما خپلم داستان اروغي و لزرسنګ نمې نمبر غختو یو کلک کسا پیړ ولم ما ته وی چې مور مشهور کیدل د ملک ناپورسان دکاندار اور یک نمبر مال
بس تم گزاره کو زبم گزاره کوم خوې پام کوا پام کوا چې بل ورځ دی غټو سنگو ته لاس روانه چې
بس او گزاره کو زو نسوار کدی پکاروي اشاره کوا هاو پامم کوا
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو